مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
قدرمن رودونکو خبرونه د مشال مرکه ده او کوربه مو خدای نور ناصر يم د مشال مرکه نن په کوټه کې لې وداسې پښتانه ځوان سره کوو چې که هغه ته زه د ځوان کهول د هر څومره لوی اتل لوی انسان او د ځوان کهول د یو ستر شوونکې نوم ورکړم نو زما په فکر غلط به ځکه نه يم چې همدا ځوان پښتون له دې سره سره چې سرکاري وظیفه لري او ډیر مصروف ژوند دی خو له هغه باوجود هم هر وخت د پښتنو لپاره د پښتني ټولنې د شیګړې لپاره د پښتو ادب لپاره او په خاص توګه د پښتنو ځوانانو لپاره ډیر کار کړی دا ځوان پښتون اته دیرش کلن ایاز مندوخیل دی ایاز صاحب د مشال مرکې فایل استاسو د پیدایش څخه وو او که لمړی استاسو د پیدایش او لمړی یو زده کړو په حق لراته وایست
زه په 1900 کې په ژوب کې بلوچستان په ژوب کې زموږ کلی نریزایو نمیشو په هغه کې پیدا سویم او په قوم مندوخیلم او ابتدایي لمړني زده کړې ما په خپل کلی په سکول کې کړې وې پرایمري سکول په هغه کې مې کړې دي بیا مې له 15 تا 18 په بازار کې سبق ورجل سم پوري بیا 12 14 14 ما په پښتو کې کړې دي له بلوچستان یونیورسيټي له کوټې څخه دغه ما تفصیل مختصر د زده کړو
ایا صاحب د هر انسان په ژوند کې داسې یو قصه خامخاوي چې د هغه کس په ژوند کې هغه په انګریزي کې ورته وایي ټرننګ پوینټ وي یا د بدلون مقام وي تاسو په اړه ما یو قصه اورېدلې او تاسو به زموږ اوریدونکو ته په خپل ټکو کې وکړي ما اورېدلې چې تاسو په بند کې وي وخت او یو لوړپوړی حکومتي چارواکي جیل ته په دوره درغلی وو او تاسو له هغه متاثر شوي وي او تر هغه وروسته مو بیا د سی اس اس امتحان چې یو ډیر ګران امتحان په پاکستان کې بدل کیږي هغه تم لا وتړله دغه کیسه که لږ زموږ اوریدونکو ته وکړي
دا داسې و چې د انسان په ژوند کې مختلف حالات راځي شو بد چونکی زه د ژوب په قبایلي سیمه کې اوسېدم په قبایلي علاقو کې خامخه د کور د کلی د محلې د ګلی جنگونه راځي د غره جنو زه په یو کیس کې جیل ته تللی وم په جیل کې دا سړی ما لیدلې و پنجابي وافسرو نو ما به له خلکو پښتنه وکړ چې دا څنګه دا سړی جوړی چې امتحان وي هغه ټیم خو ماته خلکو ډیر ګران بیان کړي چې دا ډیر ګران امتحان وي دا نه کېږي او په دې کې
اوس هم خلکو ته ډیر ګران سیاسس معنا یو نیم سړی کولای شي او دا اکثر ځوانان ډیر ورته په وام کې چې سیاسس به څنګه تیارې کوم څنګه به کړی
بالکل نو بس بیا مال هغه بعد امتحان په نن وي کې ما دا هغه د فار خپل تیاری شروع کا اول ورځ او استاد ولګیدم په ژوب ګورنمنت ماډل سکول کې نو یو درې کال زاله ته استادم لاغه پس بیا ما په لیویس کې یو پوسټ انټيليجنس افسر هغه کې یو کال هغه کې وم بیا لاغه بعد په 2015 کې ما بیا سی اس اس امتحان ورکړ د سنټرل سپیریر سرویسز نو هغه کې بیا ما په هغه وخت به ډی ایم جی ورته ویلي ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ اوس پاکستان اډمنستریټیو سرویس ورته ای په هغه کې ما سرویس د سرویس سپیشلیست لکه کې بیا زه په مختلف ځایونو کې پاتې سم په خیبر پښتونخوا کې اے سی کوهاټو ما اے سی هنګو ما بیا اے پی اے په وانا کې هم جنوبي وزیرستان کې بیا په کورم کې اے پی هم
په وانا او کورم کې کله واس د جنگ په وخت کې واس پدم
بالکل دا په نومبر 2001 کې زه وانا ته لاړم بیا تقریبا د اتمې استفاله ته په جولای 2008 کې بیا کورم ته راغلم بیا په کورم کې یو کال ته بیا په خیبر کې وم اډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا په بونیر کې شپږ میاشتې وم په اپر دیر کې لوړ دیر کې هلته ډی سی وم یو څلور میاشتې بیا په لکه مروت کې 15 میاشتې وم لاغه پس بیا په نوشهره کې ډی سی وم یعنی په خیبر پښتونخوا کې زما اخري سرکاري دنده د ډی سی او نوشهره و د نوشهر دا کومه واقعیا چې تا بیان کړه دا زما د پاره داسې و چې هر څوک چاته ګوري بیا دا په ذهن کې راځي دا هر چا خواهش وي د ډاکټر جوړېدلو د ماستر جوړېدلو د بادشاه جوړېدلو د هر چا خپل شوقي دا هغه زمانه چې دا هغه کس په کتلو ما سره یو خیال پیدا شو چې دا سړی څنګه جوړ شوی دی څه طریقې وي څنګه امتحان وي ناممکن خو په دنیا کې یو شی نه دی اگر چې په ژوب کې هغه زمانه هغه د پاره انګریزي په کار دا هغه د پاره کتابونو په کار هغه د پاره مشوره په کار وي لارښوونه په کار وي چې کوم کتابونه به وي څنګه به وي که کامیاب شي څه به کې ناکام شي څه به کې کوم پوسټ شې امتحان د پاره څه ویل په کار دي دغه شانو کمی و خو بیا هم ما په پښتنه پښتنه او په کوشش په مهنت باندې دا امتحان ما وکړ او نن زه دا لواجب دی او دا ناسم
او دغه چې تاسو په جیل کې دغه سوچ وکړل خپل ځان سره یا هم له خپلو چې تاسو له بندیانو پوښتنه وکړه چې دا څنګه جوړېدلی شي، د هغه او د دې سیاسس د پاسېدو په وخت کې څومره وخت ولګېد؟ او دغه یو عام کس، یو عام ځوان راځي د سیاسس خوند یو ډېر ټف اگزام، یو ډېر ګران امتحان ته تیاری کوي، دا څومره وخت ولګېد په دې کې؟
بس دا خو داسې دي چې زه خو یو کار په دنیا کې ناممکن نه بولم، دا که بل ځای وای هم ما کولای شو، چونکه د جیل واقعیا صرف په دې باندې تا پوښتنه وکړه ما جواب درکې سي، دا سړی راتلل زما د دل دل د خوښېدل او د پرنګ جوړېدل، بیا دغه دپاره ما کوشش وکړ وکړ زه دغه په شان جوړ شم، یو مقصد یو مرام یو هدف ما تو هغه ما بند کې ما ته ملاو شو. دا تقریبا دوه کاله ما لاغه پس بیا ما خپل په ژوب کې د انګریزي انګلیش لینګویج سنټر او هاوس اف نالج ان د پوهې کور ما درې کاله تقریبا هغه انګریزي خلکو تور شوله لیکانو ته ماشومانو ته، نو هغه د انګریزي زده کړې ما ته ډېر لوی کار راکړې. ولې پاکستان کې چې ته هر اگزام کې نو داغه د پاره اول شرط کم دی ښه انګریزي، چې ښه انګریزي زده نو بیا وکالت هم کېږي، صحافت هم کېږي، ډاکټر هم پکې کېږي، سکول هم پکې کېږي، او بیوروکراسي او انتظامي او امور فکم دی هغه ټول د انګریزي په لارې، نو ما ته د انګریزي فکم هغه د فائدې راکړ ما په مخ دا وکړم. دې کې دومره ټیم پکې نه ولګېدی، اصل خبره د وخت نه ده، خبره دا ده چې ته څومره یعنی منتخبه پړایې کوي او د صحیح لارې انتخاب وکړي او صحیح کتابونه او صحیح پړایې وکړي. نو په کم وخت کې ما دا امتحان پاس کړی.
تاسو له هغه بعد بیا په ملازمت کې په خیبر پښتونخوا کې ډېر وخت پاتې شوی، په وزیرستان او په کورم ایجنسی کې پاتې شوی، د پښتنو اوسنی حالات ته څنګه ګوري؟ د یو پښتانه ځوان په هیڅ باندې پښتانه کوم کوم مشکلات سره دا وخت مخ دي او دا غم لوی لامل څه دی؟
دا خو که د پښتنو د مسایلو زه ته ذکر وکړم نو هغه خو ما په سرکاري حیثیت کې هم کتلی دي، خاص کر ما چې کوم ځایونو بیان کړ، کوهاټ، هنګو، واڼا، کورمه، خیبر، بونیر، دیر لکه مروت، نوشهره، ما هغه خو یو جلال یار د په سرکاري د سرکار دی ملازم د نوکر په حیثیت باندې ما کوم کتلی دي، خو لاغه علاوه هم ما پر پښتني ټولنه نظر دی، د پښتنو پر مسایلو زما نظر دی، د پښتنو پر وسایلو زما نظر دی، پښتانه په کوم حال کې دي، په کوم تکلیف کې دي، ولې دي او څنګه خلاص دي، پر دې ما سوچ کړی دی، کار مې کړی دی. زما خپل مشغله فی کومه ده له نوکری سره سره دار چې یو مشغله ایت څوک کرکټ کې، څوک رسالې او کتابونه وی، څوک سپورتس او فلمونه ګوري، خو زما مشغله فی کومه ده هغه ما ټول وخت ما خپل افغانستان او پښتونو فی کوم وسایل دی او تاریخ دی او زبان دی پر دغه ما کار کړی دی. نو زه د پښتونو د مسایلو فی کومې دی هغه ما ویلی دی او زه په دانش جره سیدنې د پښتونو تر ټولو لوغه مسله فی کومه ده هغه ناپوهی ده، هغه بی علمی ده، بی تعلیمی ده، او د هغه بی تعلیمی ده ناپوهی له وجې په د کې بیا غربت هم دی، په د کې بیا عدم برداشت هم دی، په د کې بیا جنگونه هم دی، بیا په د کې د دې کوم رواجونه او غلط بدی دښمنۍ دا غو د ټولو کوم په سر کې کوم دا غو جړه دا ولې دا بنیاد دی هغه نه پوی دی. نو د حق لپاره ما او زما ملګرو په مشوره موږ تنظیم جوړ کړی پوهه په نامه، او د هغه پوهه لاره کار موږ دغه چې موږ به د پوهه لاره زخه د پښتنو د پوهولو کوشش کوو چې په هر شوبه کې د
پښتنو پوهه تنظیم کله تاسو جوړ کړی
بنیاد هم کله؟ دا موږ په 2012 کې په پېښور کې چې کله مالته نو کړی و په نوشهره کې هم، نو هغه زمانه موږ سره شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، افسرانو، ججانو، افسرانو سره ټولو سره رابطه وکړه، نو په ګډه د ګډه مشوره وکړه، موږ دا نوم ورکړ چې پوهه به د دې نوم وي او کار به هم پوهه ورکولي به خلکو ته. نو په هغه کې موږ د پښتنو کوم د مسایل ته ما بیان کړ، دا سیاسي مسایل باندې خزه خبره نه سم کولای، خو چې کوم د دوی سماجي مسایل دي، د معاشري د ټولنې کوم د پښتني ټولنې خپل مسایل دي، هغه مسایلو کې لو مسله کوم د هغه د دوی ناپوهي ده. دا پښتنه وکړه چې تا په دغو علاقو کې څه وکړل؟ په دغو علاقو کې د نوکر په حیثیت دی او افسر په حیثیت خو ټیک د مال تخپل نوکری کړی ده، ما خلک لیدلې دي، خو د خلکو چې کم د دهشتګردي کم ما په خپل سترګو خلک په اخبار کې وي، ما په خپل سترګو کم حال لیدلې دي، کم تکلیف، کم بیکوري، کم ستړي، کم مرګونه، کم پریشانی ما لیدلې دي، د خلکو کاروبارونه بند شو، دکانونه بند شو، خلک تباه شو، کاروبار ټول لاړې دا غو به کور وسو، ولاره غیر محفوظ شو، تعلیمونه د بچو خراب شو، یعنی په ټوله پښتون خیبر پښتونخوا کې دا تاسو په قبایلی سیمه کې خو دا کوم کیسمانو کړی کړی د ماکتلی دي. نو هغه تاسو په مخ کې دا هغه مسائل او مختلف وجوهات دي، د حکومتونو غلطی پالیسي د پښتون خپل ز بیا پاره کې لا علمي تر اعظم چې کوم ځای استعمال کوي پښتون د مذهب په نامه ولې استعمال شوی دي، پښتون د مذهب په نامه ولې یو د بلغاړي پرې کوي، دغه کار پښتون ځان مرګ یا خودکش د ماکی ولې کې، دا خودکش د ماکی بلوچ ولې نه کې، دا خودکش د ماکی سندای ولې نه کې، دا خودکش د ماکی پنجابای ولې نه کې، دا ایرانیان هم قوم دی، چینیان هم قوم دی، روسیان هم یو قوم دی، عربیان هم یو قوم دی، هندوان هم یو قوم دی، زموږ په گاوند په پړوس کې دا څومره قومونه پراته دي. دا ټول قومونه په یو وخت کې دا ټول تر پښتنو نه وشه، خو نن که ته موازنه وکړې نو پښتانه د قوم په حیثیت تر د خپلو ټولو ګاونډیانو قومونو هم نه جوړ دي، هم خوار دي، هم انپړ دي، هم غریب دي، هم په جنگ دي، هم بې کوره دي، هم یې په سیمه اور بل دی. نو په هغه کې د دښمنانو لاس خو پکې پکې دي، خو د ده خپل خو هم یو قصور دی چې دی په خپله خو هم چا په مخه کوي هغه په مخه کوي. دی خو په خپله هم هغه دغه نسته چې د دا قومي سوچ هغه یووالی هغه شعور په ده کې توسن نه دی راغلی. نو لوی قصور پکې زموږ خپل هم دی، اگر چې ډېر خلک دا نه مني. خلک دا وایي چې دا بس موږ ټیک ټاک خلک یو، پردي دښمنان راځي هغه موږ غلطوي، هغه موږ ته د خودکش دمه کې دغه راکوي، هغه موږ استعمالوي په کشمیر کې هم، په بوسنیا کې هم، په افغانستان کې هم، په چیچنیا کې هم. سوال دا دی که دا نور خلک موږ استعمالوي، موږ ولې تیار یو کرایه ته چې د چا په کار یو هغه موږ په کرایه واخلي او موږ استعمال کړو؟ موږ ځان ته هم کتل پکار دي. نو زما په خیال هغه چې کوم د ناپوهۍ خبره کوم، ناپوهۍ صرف دا نه چې د الف ب سبق انګریزي نه ده، ناپوهۍ دغه هم ده چې دی په خپلو کامی ګټو نه پوهېږي، ناپوهۍ دغه هم ده چې دی د خپل مذهب په عمل کولونه په دای د مذهب په نامه فساد کوي، دای د مذهب په نامه یو د بل کور رانه، دای د مذهب په نامه ډیر سلويشت لکه یو بل مرګ.
آیا صاحب تاسو پښتو ادب ش په پراخه توګه مطالعه کړی دی؟ آیا زموږ په تیر پښتو ادب کې او په اوسنی پښتو ادب کې دا قوت نه ویني چې دا تاسو پان چې دا ناپوهی ده د پښتنو دا ناپوهی له منځه یوسي؟
دا خبره ستاسو ده. موږ د پښتو ادب زوړ او نوی څه کوي؟ خو که د پښتو ادب ته ټول وګورو په هغه کې هغه څه کار نه دی سوی لکه د ادب چې کم کار دی. د ادب کار د معاشرې لارښوونه، ادب هم یو لار ده د معاشرې د سمیو د لارښوونې د برابرولو مختلف لارې. مذهب یو لار ده، تعلیم یو لار ده، میډیا یو لار ده، سکول یو لار ده. نو ادب هم د هغه د ترقی یو لار ده. خو په پښتو ادب کې که ته زوړ وګوري هغه کې ډیر لوی کار مذهبي دی، مذهبي کتابونو په شکل کې دی. بیا دا نور پاتې کار چې کوم دی هغه بیا د مجازي شاعري او د عشق او د دغه باندې ډیر زیات زور دی. او څه داسې ادب پکې دی چې په هغه کې واقعي د پښتو ادب د خوندي کولو، د پښتو زبان د فاتلو د پاره څه کار پکې سوی دی. یعنی که نن ته وګوري په پښتو شعر کې د پښتنو د مسایلو نشاندهی ډیره کمه کیږي. که ته پښتو نثر کې ناول او افسانه او ډرامه او فلم وګوري، د پښتو ناول هغه کار نه کوي چې کم پکارو، د پښتو افسانه هغه کار نه کوي چې کم پکارو، د پښتو فلم کار خو څه کوي؟ هغه الټه خلکو ته دهشتګردي او تشدد او جنګونه او سرونه او مرګونه او وینې دا ورشي. نو ستا خبره صحیح ده که چیرې د پښتو ادب کې دغه کار سوی وای، نو هغه د معاشرې د اصلاح ډیر لوی کار کولی شي. د افسانو په شکل کې، د ډرامو په شکل کې، د شعرونو له لارې، د نثر له لارې، د کیسو له لارې. او هغه که ته وګورې پخوا بیرته هم څه قومي شاعري به کېده، لکه ته د خوشحال خټک په زغرا واخلې، هغه د خپل وخت د مغولو غندنه چې کومه ده په ټول دا دور کې که د ده د خاندان پکې کړې ده، یا که ته رمان بابا غوندې ملنګ شاعر چې خلک یې بولي هغه راواخیم، نو د هغه په شعرونو کې هم په سبب د ظالمانو حاکمانو کوره ګورو پېښور درې واړه یو دي. نو فیڅه لیدلي دي هغه بیان کړي دي. نن موجوده پښتو ادب کې د خپلو پښتني مسایلو نشاندهي ډېره کمه کیږي، که هغه شعر دی که هغه نثر دی.
آیا صاحب تاسو خپله هم نثر خو لیکئ، آیا شعر هم لیکئ کنه؟
نه، شعر خو زه نه لیکم، شوق سره ډېر لرم. زاړه او نوي شعرونه مې تقریبا ټول د پښتنو ویلي دي، خو په نثر کې زه کار کوم. او په نثر کې زما په خیال کم معنی خیز د فائدې کار دی، هغه دا دی چې زموږ په پښتو ادب او تاریخ کې د پښتو ژبې او د پښتانه کام تاریخ باندې سم کار نه دی سوی. سم کار چې پر کړی دی هغه غیر ملکیانو کړی دی، او غیر ملکیانو خو په دغه نیت نه کولی چې هغه د پښتو ادب او تاریخ محفوظولي. نو هغه د خپل شعوري طور پر خپل کار کړی، زموږ تاریخ یې مسخ کړی دی. نو موږ که نن حواله ورکو، موږ د بابر او د سیکانو د انګریزانو د کتابونو حواله ورکو، نو انګریز یا سیک یا مغول خو چرته هم دا نه ویي پښتنو ما سره جنګ وکړي شکر یې وکړي، هغه به خامخا پښتانه غندي ته پښتنو دغه به کوي. بیا دوم دا دی چې تاریخ زموږ کم بیان دی، پاکې زموږ فجرې زموږ د پښتنو سی کم موږ خلکو ته بیانوو، نو هغه کې موږ خلکو ته همیشه خپل ځان ښه بیانوو چې ګوه مطلب پښتانه همیشه بادشاه خلکو ښه خلکو پر خلکو یې خپلو ظلمونو ته موږ شوی. موږ سی کم پردي قومونه نیولي دي یا جنګونه هم کړي دي یا مو خلک مړه کړي دي، هغو ځمکې هم نیولي دي، هغه ته موږ ښه بیانوو. او خلکو چې بیا موږ نیولي موږ مړه کړي، هغه ته بیا موږ تیاره یا ظلم او هغه وایي جاریت وایو. نو په کار داده چې زموږ د تاریخ ښه او بد دواړه سړی بیان کړي، که بد وي هغه ته بد وایي، که ښه هغه ته ښه وایي، او بل صحیح تاریخ راغونډ کړي او هغه باندې کار وکړي. په نثر کې ما د پښتو فکم دغه د پښتونولي د پښتونو فکم نظام دی پر دغه باندې ما کار کړی دی. موږ په پښتونولي کې ډیر داسې رواجونه رویې او عادتونه دي چې هغه نن نه د اسلام سره سمون خوري نه له جدید دنیا سره سمون خوري، خو موږ د پښتونوالي له وجې هغه جاري ساتو، لکه تربور، لکه پیغور، لکه له ښځو سره کومه رویه ده کنه، یا د بدۍ یا دښمنۍ یا د ننګو د غیرت چې کوم تصور دی د بدل خامخا اخیستل او د جنګونو، یعنې کوم سړي ډیر مړي کړي وي هغه ډیر تکړه سړی دی. دغه کنسپټ او دغه سوچ دغه اسلام او جدید دنیا سره مطابق سمون خوري په باندې دوی کار وکي. بل ما په پښتو کې زب کې فکم موږ لیکل کوو د پښتو پاغه کې څه مسلې دي، پاغه ما په پېښور کې سیمینار او کانفرنس کړیو، کارم پکړیو، پاغه باندې ما کار روان دی. زه خپل لیکوالانو کوشش کوم چې لیک دود فکم دی، لیکل ستوي، ارتوګرافي په انګریزي کې ورته د لیک رسم، هغه کزم د یو قوم غو متنازع وي یا ګران وي یا پیچلی وي، نور قومونه لګیا دي خپل زبانونه ورځ په ورځ اسانوي، موږ لګیا یو ورځ په ورځ ګران. اوس موږ کومه پښتو سی په خوا خلکو ویله د خوشحال بابا په وخت کې یا د رحمان بابا دوی په دور کې، موږ مندو نکونو به چې کوم د رحمان او د خوشحالو کتابونه مذهبي کتابونه به ویل، رشید بیان شذو به ویل، نو نه پکې دا یګانی وي، نه پکې دا اوس پېښوري پښتو، افغاني پښتو، سمه پښتو، غلطه پښتو، دغه شان پکې نونو کوشش د پردغه لګیا دي دا پښتو مرسي. بل موږ د پښتو لغات سی کم دي، پښتو کې نوی نوی لفظونه را داخلي جرا نه نوځي، هغه موږ لا خلاص هم نسته، خو په افغانستان کې د فارسي او د عربي ډیر زیات يرغل دي، زیات لفظونه خلک داسې بې ځای استعمالي، او پاکستانی پښتانه به د اردو او د انګريزي ډیر زیات لفظونه استعمالوي. نو ما کوشش دا دي چې زم د پښتو دا کم ستل لفظونه دي موجود لفظونه دغه موږ ټول لا خوندې کو، بیا د پښتو کم په خوا کمسونه جوړ شوی دي، هغه ټول را یو ځای کو، لا غوځه خيو جامع مستند او بشپړ غوند ټول پوره لغت او ډکشنري جوړ کو، چې هغه د خلکو لپاره یو موږ لفظونه خوندې سي، بل چې کم خلک پښتو وای په میډیا کې، په کتابونو کې، استادان او په لیکلو کې، چې دوی سم څه چاو کرا پښتو استعمالي.
ایاز من دخل سب تاسو د دې کتابم تر دې لمخه ما سره ذکر وکړ چې تاسو په کتاب باندې هم کار کوي، دغه کتاب کې به مو څه یي چې شپه کې لیکي او دا به کله ترکل پوری بدا چاپ؟
ما خو یو کتاب مشتهر کړی دی، موږ د سش کال پر یو جنوري باندې د 2015 موږ مهم شروع کړو، هغه کمپین دا و چې ایچ ون شو ټیچ ون، یعنی هر یو دی بل یو ته سبق وشي، هغه مو په دې شروع کړو چې موږ پښتانه ټولنه کې کوم د دوی د زده کړې بندوبست دی په افغانستان او په پاکستان کې، نو حکومتونه چې څه کوي هغه به کوي، سکولونه جوړوي، استادان برتی کوي، لګوي، کتابونه چاپ کوي، خو ډیر کم پښتانه سکولونه ته ځي، ډیر کم پښتانه وخت لري، یا غربت لاف یا د مصروفیت لاف هغه سکولونو ته نوی، د هغه پاتو خلکو د پاره یا د شذو د پاره، لکه شذو پښتني ټولنه کې نیم په نیمه شذو نیم، نو د هغه د پاره ما یو دافي کتاب جوړ کړ د ملګرو په صلاح او په مشوره د ماهرینو چاغه کې، دا کم خلک لسکول پاتې په یو وجه نه تللی، د هغه د پاره د زده کړې په لاندو وخت کې د خپل وخت مطابق دوی سبق زده کړي، نو هغه کتاب موږ تیار کړ ملګرو سره مشارکې، هغه په کرایې راکا، هغه ډیر اسانه جوړ کړی دی، اشاره په لرو بر پښتنو د پاره به د زده کړې د پاره چې د لږ مره سبق خو یزدای چې دی موبایل نمبر ملاولای سي، دی په د موټر په نمبر او د ګاډي په نمبر په یوه دی، په دی بورډ ویلای سي، دی خپل نوم ویلای سي، دی په یو دوه په یوه دی، په خپل ګړی او په نمبر او په دوايو، ډیر پښتانه د فېدما په سیمینار کې مول چې موږ پښتنې شوی غریبانه، هغه سبق نه ویلی، نو هغه فکم دی دوايان اوس ماغه باندې کوي، د اس بوتل، د زمری ګولې، د سر کاغذ، د شنه کاغذ ګولې، نو هغه نمونه د دوايان نه زده، نو زدم ک دومره سبق دی وی لژن وی چې دوی خالی دوايي پیزنی دوی په هغه باندې موبایل او کتاب او نمبر او غړی او دغه نم دا پڑھولای شي ویلای شي، نو دغه د دوی د پاره کم دی غټ کار دی، هغه کتاب چې ما تیار کړی دی ان شاء الله دی دغه میاف کې براوږي، سکولونو ته به هم ورکو چې کمل کان په سکولونو کې وي، ولی پاکستانی چې کم پښتانه دي دغه ماشومان غټ تکلیف دادي چې هغه ته په سکولونو کې اردو ورشي، یو پښتون ماشوم سی وړو کې ماشوم دی 15 کلو سکول ته تللی وي، هغه ته استاد په اردو کې سبق وای، نو هغه ته کدی الف انار او ب بکری، نو بکری خو زده په دې خو زو ته په هیڅ خو وړو کې د 15 کلو ماشوم په دغه خبره چې وزا بکری وزا ته وای، نو ما په پښتو کې هغه ته د لومړني زده کړې دي، په ټولو دنیا کې هم د فکیج دا خالي په پاکستان کې د ماشومان د مور یا وزه زبی او د سکولې بل زبی نور په ټوله دنیا کې داسې نسته. په فرانس او جرمنی او عرب او انګلینډ او روس او چاینا او جاپان او انډیا چې هلته ماشوم ته 15 کلو پورې چې د دوی کم اول سبق وي نو د لومړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ زبی دا موږ په مورنۍ زبه کتاب تیار کړی دی. انشاءالله دی کې لږ انګریزي مسته لږ پکې یو دوه درې سمار پکې دي شمیرل او نور پکې د پښتو لفظونه ویل جوړول لیکل دا هم جوړ کړی دی. انشاءالله دی میاسکې به تیار شي.
ولې دې سره بل کتاب تاسو چې ذکر وکړل هغه به کله پوري
بل کتاب ما یو دغه شروع کړی دی چې زه خمد رتول سي اکثره لیکل په دغه باندې کوم د پښتنو چې کومه داستونه د پښتنو مسله پر دغه لیکل خو ډیر سوي دي خو هغه مادر ټول نیم تعریف کوي او نیم غندنه کوي. زه دا وایم چې د پښتنو صحیح تاریخ د پښتنو صحیح مسله د پښتنو د ژوند صحیح تصویر دنیا ته پیش وي او تر دنیا لمخ اول خپل پښتنو ته چې پښتانه خپل کیس په خپل ووري چې بیس د پښتنو مسله څه ده د مسله سیاسي ده د مسله معاشي ده د مسله سماجي ده. زموږ زما په خیال زموږ چې کومه پښتونولي ده په هغه کې ډیر ششان همسته خو دا غ لوی تعداد چې کم دی هغه هغه غلط هغه په غلطو رواجونو غلطو روایانو باندې جوړه ده. او دا زه نه یم ما چې دا کوم پوه جوړه کړې ده د دغه مقصد او پس منظر م دادی چې ما کله خوشحال بابا ویلې دي ما ش ډیر ویلې دي او یا ما د پښتنو مسله د پښتنو تاریخ او ژوند د انګریزانو او د مغولو او د عربیانو د پارسیبانو او د پښتنو په خپل ما کتلې دي نو دا غو ټولو ویلو نه پزه په دین جرف دلې ما ته ټول چې د دوی مسله د بی تعلیمی او سره بی تعلیمی کې فکمه د بی تعلیمی او د غربت او د پریشانی د جاری ساتلو کم لوی انصر دی لوی کار دی هغه پښتونولی ده. په پښتونولی په سی نه بی ځای رسمونه بی ځای رواجونه چې نه په اسلام کې وي نه په انسانیت کې وي هغه جاری ساتل هغه په وجه باندې پښتون شپه ورځ نور په تباهی دي. لکه اوس فرق شته ستاسو د معاشرې نیمای حصہ ده ستاسو په پښتونولی کې د شوی څه حیثیت ټیک ده. په خوا بیا په بدی کې ورکولې په خوا بیا په دوی په شوزو باندې ظلمونه او ستړي به هغه اوس کم دی کم سیوی دی خو ختم سیوی نی دی. یو بیا کستا د موږ د پښتنو په د معاشره کې ماته تل تربور او پیغور او د دشمنیان او بدی او ټګل او وحل او دکل دا تصورات کوم دی پډیر زینو کې وسمسته دا غو مین وجدار چې خلک دا پښتونولي ویني او پښتونولي نه کول خلک د ځان بیزتی غني پښتونولي بالکل د مفه په شان خلک غني. یعنی کده ته اسلام هم یو حکم ورکړي چې دا کاوه او انګريز او د دنیا قانون هم د ته وی چې دا کار کاوه خو چې کله د پښتونولي راځینو هلته بیا دای کوم دی هلته بیا دای پښتون سي. مثال ډیر تعلیم یافته خلک دي چې هغه ځان ته لیک لوست خلک وي خو کله هغه پښتونوي کې چې بای تا خوش پاره جماعت ویلې ستا مور ستا شوی الف ب ویلې نو د جواب بنای دای به تاسو دغه ویڅ څنګه یې کوي خو معاشره د ټولنه د پیغور دی څنګه وکړو خلک خبرې کوي. یعنی دای هم کدی هر څون دي ځان ته لوستې پښتون وی په خپل به سبق ویلې خو د پښتونولي خول د پښتونولي کوم غیر ضروري پزول به ځای یو خول یو جال دی پخ کې دای ځان بند غني. خوشحال بابا وی چې خدای دی ورک د پښتنو کې د درې کار یو بد نیت دویم بد جهل بل نفاق. جهل فی کم دی هغه په صحیح مانو فی کم مر کم شته جهل وی او پر کم ش مر غیر ضروری دغه کو هغه مر د پښتونولی مر هغه ته د پښتونولی یعنی فی کم غلط کار ته کوي هغه ته د پښتونولی نوم دی ورکی. بل دی کی دی وی چې قدیمی جهل خرطوب د پښتنو دی او په تور پښتون مر داله په نس استعمالولې چې مطلب خو خوشحال بابا استعمال کړی دی. خوشحال بابا ته علامه اقبال او ټول دنیا وچ دی افغان شناس دی د افغانانو د علتونو ډاکټر د چې څلې دلی دی هغه ویل دی نو د هم په خپل ژوندۍ کې د پښتون معاشره کم عکافي کړي او کم بیماری کتلې و دا اوس خبره ده په 400 کال تیرې د پښتون معاشره پر هغه ځای ولیاړ دی. یعنی جمو دی وچ ولیاړ دی پاک پر مخ تک بدلون هغه موږ نسو راوسته. یعنی ته پښتون ته په جامه کې خپل بدلون پښتونوالي له وجه نه سره واستلې کته د شوه تعلیم کول غوامړي خو په تاته پښتونولي ډیر لوی رکاوټ وي ته نه پکې کولای. مطلب موږ غازی امان الله خان په افغانستان کې ننجونو سکونو جوړ ک خلکو مخالفت وکړي پر د پښتونوالي له وجه هم او د اسلام له وجه هم او د انګريزانو له وجه هم بیا به خلکو ویل چې د جنکو قدر یې کم کړو امان الله ته د خدای لونی ورکوینه خو هغه سیستم رو رو بدلون را روان دی. خو ما په خیال د پښتونولي کم د بی ځای رواجونه او قیدونه او زنجیرونه او جالونه دي دا متول په کاري خوشاله بشیر درتول دی وی قدیمی جهل خرطوب د پښتنو دی اوس په تمه د هرس درمی لمیان. یعنی چې د پښتیم کې هم دای په دغه نتیجه رسیدلی و چې بای د پښتنو ناپوهی فکم ده په یوه شي نه پوهیدل هغه باندې دغه کې نن که په پاکستان کې ته وګوري یا په افغانستان کې وګوري دا ټول گاونډیان پښتانه د مزاق په تور د ګپو د ملنډو په په حیثیت استعمالوي، که د دوی لباس وي، که د ده خبرې وي، که د ده یو عمل وي. نو هغه وجه دا ده چې د ډېر شان پر ځان باندې نه د اسلام حکم دی، نه د جدید دنیا حکم دی، خو ده په خپل سر پر ځان باندې دا کړي دي.
ایاز مندخیل صاحب، په اخره کې د پښتني ټولنې ځوانانو ته، پښتني ټولنې ته به پیغام څه وي د یو پښتانه په حیث، د یو لیکوال په حیث باندې؟
ځوانانو ته مو د لیکوال او د یو پښتانه په حیث دا دی چې زه کله ځوانانو سره هر کله مخامخ شوی یم، پښتانه ځوانان چې کوم دي، هغه زه خو مایوسه ځینې نه یم، خو البته چې څومره په کارو دوی ته، هغه دوی کار نه کوي. ځوانان د معاشرې د ملا تیر وي، د معاشرې کې د اصلاح راوستلو، د بدلون راوستلو نه، دا نه د ماشومانو کار وي، نه د بوډاګانو کار وي، د معاشرې د ښو بدو ذمهوار چې کوم هغه ځوانان وي. نو پښتون ټولنه کې چې کوم ځوانان دي چې چا سبق ویلی دی یا که نه دی ویلی، هم چې هغه خپل قوم او خپلې ژبې، خپلې خاورې ته خدمت وکړي. خاص کر کوم ځوانانو چې سبق ویلی دی، هغو ته مې دا پیغام دی چې څنګه زموږ دا ناره ده د پښتنو د پوهولو، ایچ ون شو ټیچ ون، هر یو دی بل ته سبق وشي، له خپله کوره دی شروع کړي، له خپله خوره، له خپله موره، له خپلې ښځې، له خپلې لورې دی شروع کړي، او په محله کې، په کلي کې، په مسجد کې، په سکولو کې یو بل ته د سبق ورشي، هغه دی کوي. ما په خپله دا کړی دی اکثره بار بار زه ویم چې زه ما سیاست کړی دغه ټپ سره یم، زما د مور پلار سی و هغه به خلکو لوی ملاقه بللی عالم، زما پلار سی کوم دی هغه اس ډیو ریټایر، خو بیا هم زما مور سی کوم هغه سبق نه ویلی، هغه به ډیر ارمان زما قران دی ویلی، زه په دوای نه پوهیږم، زه په لیک نه پوهیږم. نو ما خپل په سپین سر دی مور کښې نولې ده، هغې ته مې سبق ورښولی دی، اوس هغه په موبایل هم پوهیږي، په لیک لوست پوهیږي، په اخبار پوهیږي، په قرآن پوهیږي. نو دا ناممکنه خبره نه ده چې سکول دپاره یو عمر فکر دی، خامخا به سړی ماشوم وي، بیا بیا به ستا په شای سکول ته به ځي. د علم هیڅ وخت نه دی معلوم، چې به خامخا په سپینه ژره هم ویل کېږي، په سپین سر هم ویل کېږي، په ځواني کې هم ویل کېږي، په ماشومتوب کې خاص هم خلک وایي. نو ټول ځوانان ټول دغه ویل سر نه نه، د خپل وخت مطابق چې څومره دوی کولی شي، یو تی ورښولی شي، دوه تی ورښولی شي، هغه د ورښي. انګریزي ته د خاص کر توجه وکړي نوي ځوانان، پښتو خو زموږ خپله ژبه ده بې شکه وایي، خو انګریزي نن داسې ده چې په انګریزي بغیر په ټوله دنیا کې نن ژوند ګران دی. ساینس او علم او ټیکنالوژي او میډیکل انفارمیشن ټول فکم دی هغه په انګریزي کې، د انګریزي ته یې خاص کر توجه وکړي، او په خپل لیول دغه سوچ ده نه کوي چې زما په دې کار به څه وسي. دا کتره کتره دریاب میشه، ود فارسي کې وایي، له کترې کترې دریاب جوړیږي. هر ماشوم، هر ځوان په هر کلی کې، په هر گلی کې، په هر کور کې چې دی سبق وایي، دغه لشکر جوړیږي. لشکر خو له یو له بل له بل له بل لشکر جوړیږي. نو ټولو ته مې دا خوښ دی چې دوی د خپل قوم وطن دپاره خدمت وکړي، خاص کر د علم د پوهې د خورولو دپاره، په خپله ایچ ون شو ټیچ ون، هر یو دی بل ته سبق وشي.
خدای دې وکړي. ازمندخیل صاحب، ډېره ډېره مننه، او کور مو ودان.
مهرباني.